مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هر کلی کاو په دې غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو او اول وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14 د فاټا عیني حیثیت بدلولو په اړه د جمعسوي قانون په ملاتړ اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی دی. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. امریکا په څلورو کسانو فردي جرم عاید کړی چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي. او سم تفصیل د ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر 14 د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه د جمعسوي قانون په ملاتړ اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشال لیډو ته وویل لاریون به له خیبر پښتونخوا څخه د اسلام آباد پر لور ځي.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریل منعقد کړی دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځای نه به منګه په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریل نومیښی دی.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو تیره میاشت د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې وه چې په کې د ځینو نورو ترڅنګ فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو غوښتنه هم شوې وه. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره پر عملی ګامو اخیستو سلا سوي دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یو غونډه کې وسوه. د پاکستان استازیتوب د ایمرجنسی اپریشن سینټر مشر ډاکټر سید سیف الرحمن او د افغان ډلې مشر د هغه هیواد د روغتیا وزارت یو لوړپوړي چارواکي فیض الله کاکړ کوله. غونډې ته وسو چې هر ورځ 14,000 کسان تر سرحد اوړي راوړي او په کې 900 هغه ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کالو کم دي او په دې کې 300 ماشومان د پولیو له څاڅکو پاتې کیږي. د یونیسف یو چارواکی وویل 14,000 کسانو خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکو لورکول انکار کړی خو دوی د ځینو اقداماتو له وجې په دې کې اوس په ډیره تیزی سره کموالی راغلی دی. له غونډې وروسته ډاکټر سیف الرحمن خبریالانو ته وویل د اف سي ځواک عسکر به د ځانګړې روزنې ترلاسه کولو وروسته پر پوله ماشومان ته د پولیو وایرس څاڅکي ورکوي. پېښور های کورټ د تریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خبر پښتونخوا د هسپتالونو اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې وي د هغو جواب دی په لیکنې باندې په عدالت کې جمع کړی. د جمعې پر ورځ د خبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اوریدنې پر وخت جسټس وقار احمد او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو حکم ورکړ. درخواست ورکوونکو دریس خپل کړی چې د اصلاحاتو په اړه مقدمه په عدالت کې روانه ده او پر داسې وخت په دې اړه د عمران خان له لوري پر دې موضوع خبرې کول پر عدالت توهین کې راځي. د سیشن په پرځ په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تریک انصاف مشر ول چې ډاکټرانو یو ډله مافیا په بڼه د هڅه کوي چې د هسپتالونو په د حکومتي اصلاحاتو مخه ونیسي. د اصلاحاتو لمخې د هسپتالونو به خود مختار سي او څارنه به د بورډ اف ګورنس په نوم یو ډله کوي خو ډاکټرانو اتحادیې د دې مخالفت کړی او غواړي په دې کې ترمیم وسی. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیل شوه چې په کې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره محل ویش وټاکل سي. د سپیکر چوکي هغه محل خالص وکړي چې عدالتي کمیشن د آیا صادق د مخالف امیدوار په درخواست د غوي غړي توپ ختم کړ خو ست په زمینی ټاکنو کې نموړي دغه چوکي بیرته وګټله. د به هم په نننې غونډه کې ګډون کوي. د سپیکر د چوکي لپاره واکمن مسلم لیگ نون آیا صادق او تریک انصاف شفقت محمود د امیدوارانو په توګه اعلان کړی دی. د نننې غونډې یو خاص خبره د متحده کومي مومنت غړي د غړو غډون دی. د دې غوند څلور وش غړو په کراچي کې د پوځي عملیات پر ضد د احتجاج په توګه استفاګانی ورکړی وي خو حکومت سره د پردې شاته سو خبرو وروسته اوس د بیرته اخیستو فیصله کړې ده. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنی چارو وزیر همدارنګه ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1,500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو رسیدلی دي. د پوینا د افغان کډوال ورته غندښمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. هغه شمیري چې د جرمني حکومت پرون خبرې کړي څرګندوي چې د جنوري څخه د اکتوبر تر میاشت پورې د هیواد ته 500 شامي افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. د افغانستان غور والی وایي یو کشمیر کسانی د رخشانی د رخشانی د څنګه سنگسار په وجلو کې د لاس لودلو په تور پیژندل دي. سیما جوینده مشال ریډو تنن ول هغه سیمه چې د 19 کلن پیغل پکې وجل سوي د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې طالبان واکمندي.
مو افراد شناسایی کرده و یک
سیما جوینده وای مو کسان پیژندلی دی یو کس تو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی ورور یې د انجلی خواستګارو او د انجلی په همدې خاطر وجل چې نه غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي.
د رخشانی په نوم د غنجلې دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په وسیمه کې یو شمېر خلکو سنگسار کړ. امریکا پر څلورو کسانو فردي جرم لګولې چې هغه لال قاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې د امریکا پر عسکرو بریدونه کړې دي. د امریکا انصاف څنګه یعنی د جسټس ډپارټمنټ دغه فردي جرم وایي دغه جوړه جوړورونو له 2015 کال راهیسې د جیلي کریډټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې او هغه به بیا القاعدې تور کولې. په دغو کې یو مشکوک کس په 2009 کال کې یمن ته تللی و او هلته د القاعدې یو مرستیال او د دې ډلې عرب ټاپو وزم څنګه مشر انور اولاکی ته $22,000 ورکړي وو. سپینې ماڼۍ د زیارت په ورځ ویلي دا امکان نسی ردولای چې ګواکې په مصر کې د روسیې الوتکې په پیښه کې ترګر لاس درلود. دا له هغه وروسته ده چې د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل داسې بریشي زیات امکان دا دی چې پیښه د ترګر بم له وجې رامنځته شوې ده. تر دې وړاندې روس د امریکا او برطانیې پر دې خبرو خفګان څرګند کړي چې ویلي شایي پیښه د چاودیدونکو موادو له وجې رامنځته شوې وي او دا شان ماسکو د برطانیې له لوري د استخباراتي معلوماتو د نه شریکولو شکایت وکړ. د روس مسافر وړونکې الوتکه د اکتوبر په یو دیرشم د مصر سینا ټاپو وزم کې رالوېدلې وه. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه موږ د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلې او اوریدلې هم شئ. د قبایلی سیمو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد ویلي چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړل شوی بل په اړه مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړي.
الور مطلب پاکستان دنه مخکې غوې مونږ ته لیږي بل راوړې مونږ د سره یو تقریبا 90% امیدونه دي چې مونږ سره به مطلب مرګتیا کوي.
د 400 پولیس یو کس په دې تور نیولې وو چې خپل 12 کلنه ماشوم لور یې خرڅوله. دغه ماشوم وای
تمام وختیم دوی مو دومین خويندې را د هغې سکول او خويندې ما د کول را سکول او اوس ما هم خاله سای په دوه لاګه پای په پنجابیان.
د کاشګر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخه جوړولو ګټه بسومروي
زمر اولس کدی دا بغوا پر دې خبره کین پوختي یوازې روډو باندې کدی د دې باندې زمر خلک کدی د قناعت پکې.
په پیښور کې خبريالانو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د نامناسب جواب ورکولو پر ضد مظاهره کړي.
عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي، هغه چې کوم صحافیانو بیزتی کړي د پاګې صحافیانو معافي وغواړي، هم په دغه باندې د مسله ختمې دي.
شننې او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمي 12 بجو خبرونه ته غوږیږئ. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د قبایلی سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاتا پارټیز اتحاد اعلان کړی چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په مخه د نومبر پر 14 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته مظاهره کوي. د دغه اتحادی لخوا د مظاهره اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستو کې د پاکستان په پارلمان کې د فاتا غړو یو قانوني مسوده جمع کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلی سیمو په اینی حیثیت کې بدلون راولي. دا چې په دغه بل تر وسه پوری سمره په دې بل کې قانوني مسوده کې سونو پرمختګ شوي او قبایلی مشران په دې لړ کې کوم سیاسي ګوندونو مرسته ترلاسه کړې ده. د دې جوابونه په دې رپورت کې اورو. د قبایلی سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاتا پارټیز اتحاد مشر اخونزاده چټان ویلي دي چې د نومبر په 14 نیټه د حقوقي قبایل لاریون یا مظاهره مقصد د فاتا آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو د بل حمایت کول دي او په دې کې ټولو ګوندونو د ګډون ژمنه هم کړې ده. اخونزاده چټان د حقوقي قبایل ریلی په اړه زیاته کړه.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړي ده چې دا به د مردان د رشکې ترچینا به دغه تا قبایلی جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغه ترازی او دغه زیره به منګه په د جلس پر شکل کې اسلام آباد ازو چې هغه ته منګه حقوقي قبایل ریل نومي کړي او هلته به منګه په ډی چوک باندې جلسه کوو او په هغه جلسه کې به زمونږ سره د ملک څومره سیاسي او مذهبي پارتۍ دي کوم چې زمونږ سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړي او ټولو مونږ ته یقین دهاني راکړې ده چې هغوی به زمونږ سره په دې کې شرکت کوي او هغه به هلته زمونږ د حمایت اعلان کوي.
اخونزاده چټان ویل چې د اصلاحاتو بل لپاره یې په دې رستو کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي. د دغه خبره په لومړي پړاو کې په سیاسي اتحاد کې شامل د ټولو گوندونو مشران په اعتماد کې اخستلی د دې روستو په نشتر حال کې لوی جرګه وکړه. بیا په خیبر ایجنسی کې د شاجی ګل افریدی په حجره کې د مشرانو غونډه رابللې وه او بیا په دې لړ کې جماعت اسلامي ټول ګوندیز غونډه منعقد کړې وه. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدون راوستلو لپاره بل د سپتمبر په 8 نیټه په پارلیمان کې جمع کړل شوی و. دغه بل د فاټا د پارلیمان یو غړي ساجد حسین توري جمع کړی و. نوموړي له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې زیاتره مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی دی.
خستین خاطر پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، شیر پاؤ اور مولانا فضل الرحمان مطلب اغم اس پورے نانے کڑے اغم مطلب یس کڑے رہے نہیں نو کڑے رہے کہ یقین علاوہ چکم ایم کے ایم والا جی دی حمایت کڑے رہے یقین علاوہ چکم نون والا جی پو نون کی انڈا کو نون ممبران منگ سارا مطلب پتی بیل بند سائن ایم کڑے رہے اور نور چکم ممبران دی نور آلو اور مطلب پاکستان نا دینا مخ کیا کوئی منگ تیلی سے بیل روڈ منگ دا سرائیو تقریباً 90% امیدوں نے منگ سارا وہ مطلب مرگتیا کبھی.
ساجد حسین توری زیات کړه چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا هم مثبت خبرګون مخې ته راغلی دی او دې بل کې تر ټولو مهم رول د وفاقي حکومت دی. کچری په قبایلی سیمو کې د دې بل مخالفت کیږي نو د قبایلی مشرانو مستقبل لاه عمل به سوي. په دې اړه د پارلیمان غړی حاجی شاجی ګل افریدی وای
سر لا ماتو دا نه بکو او دینه پاس د زمون کوم دغه چې موږ په هر علاقې کې تړونم کو موږ په هر علاقې کې رودونه بندو او موږ به خپل حق ته پر هر حق تسلل پرزان تیارا و جلو هر حتی بزرگ چه من خپل حق واخلو تانا تیارا زمون که با این تروس پوری کم و خبر از مخشمی دی نو تا زمون به جلالت لارد دا پده که من که با این و پختانا زمین شوی و پده که زمون حق حتی پرشوه دی.
شاجی گل افریدی زیاد تکلا چه پا قبایلی سیمو که اصلاحات دا قبایلو خراتون که لپاره دیر زیاد ضروری دی او لطیرو اتش پیتو کلونو رایسی دا سیمی اوسیدون کو دا غلاوان جون تیر کرده دی. همدارس قبایلی مشران دا نور وقتونو پا پرتلا دیزل زیاد خوشبین دی چه پارلیمان با دا فاتا آینی حیثیت که بدلون دا بل منظوری ورکدی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال لړی ته تاسو غوږیه د خیبر پختونخوا 400 پولیسو سور از مخ کې یو کس په دې تور نیولې وو چې خپل 12 کلنه ماشوم لوري په پنجاب کې په پیسو د خرڅولو کوشش کولو. د پولیسو په وینا له سره یې هغه خزه هم نیولې چې د لور په خرڅولو کې ورسره مرسته کوله. خو دوی دواړه د تورونه ردوي. البته ماشوم وای چې پلار یې له مخ کې نه د دوی دوه خويندې خرڅ کړې دي. په دې اړه له پیښور د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا سړیرو د تانه مشر عمران خان وینا تر مخه دغه نیول شوی کسانو کې عدالت نومي کس خپل 12 کلن لور په 2 لک روپیا د پنجاب نه راغلي خلکو باندې خرڅوله. ولی پولیسو ته اطلاع ملو شو او سمدستي کاروي وکړه چې پکې دغه ملزمان ونیول شو. دا سړیرو د تانه مشر مشال لیډو ته ویل
عدالت نومي دی پلار دی وقول د دوی چې د دې الک دوه خويندې اوم دی خرڅ کړي دی په پنجاب کې او د دې الک چې کوم مور دام دوی خرڅ کړي ده دوی رااله او دا جنې تختوله او دا جنې خرڅوله په پنجاب کې. نو چې دا ماشوم تختول نو موږ ته اطلاع ملو شو لبه په موقع باندې موږ ورولو کوم دا زنه نو سره دا هغه موږ تانی ترا وستل چې موږ معلومات وکړل نو دای چا سره په 2 لک روپۍ په پنجاب کې کړی و خدای باندې او تکول چې راز ته بوزم او ال ته مور ته خیم نو مور خو د مخ کې خرڅ کړی و لکه دا اوس دی بلې زنه ته سو ګوره دا بل خزه چې کومه دا د دې عمر ته ګوره د دې کار ته ګوري لکه دینه بخپل ام پیدا ایدا بسې حساب کتابي.
د عدالت خان ماشوم لور نوشین د چا چې په 2 لک روپۍ سودا شوی و پاجړه او یره ویل چې پلار دا د نور خويند او مور پشن په پنجابیانو خرڅو خول دا سره دروره دا نوخر اکبر پوری نه 400 سړډیرو ته خپلوانو کرا راو تخته ده.
نوشین تمام مخکیم دا یو موضوع من خويندې دا د هڅې کوي او خويندې ما له کول غاز کوي او اوس ما هم خلاصې په 2 لک په پنجابیان په تنيشته کې سبق راځه.
دغه نیول شوی کسانو کې اویا کلنه زنانه خاتون هم شامل ده چې د پولیسو په وینا د دغه دولس کلن ماشومې او د دې نوړاندې د دوی د دوو خویندو سودا یې هم په پنجاب کې نور خلکو سره کړې وه. پولیس وایي چې د دولس کلنې نوشین سودا هم دغه زنانه کړې ده چې پکې دغه ماشومه اخیستونکو نه اویا زر روپۍ هم اډوانس اخیستې دي. خو له دغه زنانه وایي چې دا ټول دروغ دي او په دې باندې بې ځایه تورونه لګوي. مرکزی ملزم او دغه ماشومان پلار عدالت خان وای چې خزه په خپل خوخه کور پر خو دی او دنه د خرڅ کړي
د دې خبره ممبر د بې مې نه وشه پر دا چې هغه ماته زین الله په نامو غواړم وي مال چې کم نه داسې حساب کوي تاسو نه کی کوم دې خو به ارسه وي دې خو ما باندې ارسه وي خدای شته کده دې مان خبره کړي بل لور چې کم کم مشره ما دا نو چې دا اما په 2000 روپیا دې دلالې ورکا دانه دا کم چې سره دا 2000 روپیا مال راکړي زما مرشته ما روشته ټول پکې دي بل چې کم دا مال د گلدسته نامه دا هغه خاون مال یې زکړي وا پته چې هغه زاغه پارس واغشته دا ما 15 میاشه په سعودي کې هغه سره تیری کړی دي.
رضوان تر دغه ماشومې ورور دی وای چې خپل دوه خويندې او مور یې پلار ډیر وړاندې خرڅ کړی دي. خوله اوس یې د کشر خور سودا هم کوله. خوله چې دته پته ولګیدا نو خپل خور یې د دوی د لاسونو نه راو تختوله او پولیس ته هم اطلاع ورکړه.
پیره زما مور خرڅه کو دوی خويندې را ل خرڅه کی نو دی بلې خور را ته سوال جواب کو داته ما رو تختوله اوس مونږ دل تر اوس ترور کړل تمرا پسې راغوال رانه بوتله تختوله په 2,00,000 روپیه رانه وای خرڅه کړې و پنجاب کې یو سپورې ما خپل مور خویندې نه دي لیدلې د یوې نه بغیر
ملخوا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو او د خیر ښېګړې تنظیم سره کار کوونکي فدا محمد وایي چې یو خوا که دلته کې غربت دی نو بل خوا نه خو د قانون عملداري شته او نه په یو کچه د زنانو د حقونو پاملرنه کیږي.
تاسو وګورئ چې خور سره سراونډینګ پلو کې لږ باندې د هغو کینو بلا ځینو کې دا کیسې شوي دي بل یو خاص ګروپ دی چې هغه اکټیو دی زمونږ په دې پراوینس کې او هغه دا کیسن ټیوټیز کې انواد دی او هغه منځ کې جوړی او هغه به خپل کمیشن نو حساب کتاب خلی زمونږ سول سوسایټي یا زمونږ ان جی اوز یا زمونږ هغه تاسو خود خزو د حقوق و باره کې ډیره خبره کوي خو صرف په هغه موضوع خبره کوي چې په کم کې بین الاقوامی ادارې فنډینګ کوي دا ټول ډونر ډریون دي کنه جی او چې چرته فنډینګ نشته نو الله رضا لپاره زما په خیال دلته یو هم داسې څوک نشته چې هغه د دې باره کې اواز اوچت کړي.
د پامول دا چې د سړیرو د تانې پولیس وینا وا چې دوی د عدالت خان او دوی سره نیول شوی د ملګرو د موبایل ډیټا ترلاسه کړی دا او دغه په ذریعہ با نه واجه دوی د دو وړاندې خرڅ شوی لوریان را پیدا کړی بلکې د دوی چې څومره مقامی یا د نور صوبو ملګری دي هغوی پسې هم لټون شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږ کېده. پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن کېږي چې پکې به پر ځینو مهمو موضوعګانو خبرې کېږي. یوه مهمه خبره د سپیکر پر خالی څوکۍ د انتخاب مهال ویش او بل د متحده قومي مومنټ له لورې د خپلو استعفاګانو بیرته اخیستل دي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
خوش درې میاشتې بعد چې کله په جولای کې غونډه شوې وه د هغې وروستو دا غونډه کېږي نو درې میاشتې وروسته د قومي اسمبلی غونډه رابلل شوې ده. په دې کې یو خو دغه خبره چې متحده قومي مومنټ چې کومې استعفاګانې ورکړې وې نو د هغې د واپس اخیستو لپاره درخواست ورکړې دی او امکان دی چې هغه درخواست د دې منظور شو د دې استعفاګانې واپس شي. دغه رنګ چې کوم درې غړي د قومي اسمبلی په ضمني انتخاباتو کې ټاکل شوي دي نو هغوی به هم د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. په هغې کې یو پخوانی سپیکر آیا صادق هم شامل دی چې هغه د لاهور ضمني ټول ټاکنې چې کوم دي هغه ګټلې دي. خو تر ټولو مهم د سپیکر د انتخاب د پاره به یو شیډول جاری کیږي، یو مهال ویش جاری کیږي چې د هغې مطابق کم زم د قومي اسمبلی سیکرټریټ چې کومې سرچینې دي هغې وایي چې امکان داسې دی چې نهم تاریخ باندې دغه د سپیکر د انتخاب دغه شیډول د نهم تاریخ د پاره جاری شي.
خدارت وایي چې ریاض خان تاسو خبره کوي د سپیکر ځکه دا خو به اوس مقابله کېږي اپوزیشن ګوندونه هم شته او تحریک انصاف شته، پیپلز پارټي شته، قبایلي غړي دي. دوی په دې حواله باندې څوک امیدواران مخې ته راغلي دي؟
جی بالکل، دا مسلم لیگ نون درفا چې کم دینو پخوانی سپیکر آیا صادق هغه ټاکل شوی دی، ورسره ورسره شاه محمود قریشی د تحریک انصاف چې کم مشر دینو هغه پرون اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وی چې کړي په دغه اوټونو کې د سپیکر په انتخاب کې باقاعده ایصاف لی او دغه رنګ شوکت محمود د دې چوکۍ لپاره منتخب کړی دی. سورز و مخ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا الحاج شاه جی ګل چې کم دینو هغه په خبرو کې ویلو چې مونږ هم د قبایلی سیمو نه زموږ چې کوم نمائندگان دي نو په هغه کې به مونږ د یو کس نوم هغه را مخته کوو، هغه به مونږ ټاکو چې هغه د سپیکر په انتخاب کې برخه واخلي، خو تر دې دمه په باضابطه توګه دي لاسه قسمه اعلان نه دی کړی چې آیا کم یو نوم یا کم یو غړی د کمی اسمبلی هغه د سپیکر د انتخاب لپاره را مخته کوي.
ریاض مساخیلو چې له اسلام آباد د کمی اسمبلی د غونډې په اړه تفصیلات راکول. اوس په خبر ته، په پیښور کې خبریالانو پرون د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبریالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه خبره وکړه او دوی د عمل غندي. مظاهرچیان له عمران خان د بخښنې غوښتنه کړې خو تر اوسه نه عمران خان او نه هم د دغه ګوند په دې اړه څه ویلي. لا په خبره د غلام غوث دا رپورت اورو چې د خبریالانو په نارو پیلېږي.
پیښور کې د مظاهره د پیښور خبریالانو د عمران خان په ضد ترسره کړه. عمران خان چې کله د ریحام خان نه د بیلیدو وروستو په پیښور کې په اول ځل د رسنیو سره مخامخ شو، نو د پیښور د یو خبریال عریب یوسفزي په یوه پوښتنه ډیر سخت غوسه شو او د پیښور د خبریالانو تر مخه عمران خان ډیر نامناسب ځواب ورکړی و. هم د دغه خبریال د پوښتنې او د عمران خان د ځواب په لړ کې خبریال عریب یوسفزي مشال ریډیو ته وویل،
چې زما چې کوم د عمران خان نه سوال وو هغه خو د هغه د مردم شناسۍ په حواله سره و، چې ته یو ښه مردم شناس نه، تا چې د سیاسي ټیم کوم انتخاب کړی دی، آزادي ژوند کې کوم انتخاب دی کړی دی، خلک په خیال یا ستا په خیال هغه تعالی دوکه در کړی. سوال ډیر ساده و، عمران خان چې کوم جواب را کړی دی هغه ډیر سخت و، د صحافیانو د بېعزتۍ په تناظر کې، ځکه نن صحافیان نن په سړکونو راوتي دي دا مظاهره کوي. یو خبره ده عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي، هغه چې کوم د صحافیانو بېعزتۍ کړې ده په هغه د صحافیانو نه معافي وغواړي، هم په دغه باندې دا مسله ختمېدی شي.
هم په دې لړ کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر نثار محمود او خبریال ممتاز بنگش مشال ریډیو ته وایي،
دا د اغیزې مدارم جوړیږي چې صحافیان سوال وکړي، که څوک جواب نه ورکول غواړي نو په ښایسته طریقه سره هغه دام ویلی شي چې زه په دې باندې سویل نه غواړم. پځې د دې چې دغه صحافی بیزتی وشي، نو زمونږ احتجاج دې خلاف دی چې صحافیانو بیزتی مونږ نه منو، او ټول خلک دا وایي چې داسې نه و پکار. نو دې مطلب دا دی چې هغه نامناسب الفاظ وو، ځکه خو نن میډیا د هغه خلاف دا، نه خو نن صحافیان په احتجاج دي.
دې کې دا شک نشته چې دا د هغه بالکل ذاتی معامله ده، خو کومګه دا وګورو چې کله چې دا هغه واده کې دوه نو هغه خو په میډیا کې رالو، هغه باندې خو هغه سره اعتراض نه و، هغه د هغه ذاتی معامله نه و. خو چې کله دا خبره دغه شان راله، نو بیا پاغې باندې د هغه د پارټۍ خپلو خلکو پاغې باندې تبصرې ورکړي، د هغې وضاحتونه یې وکړو. نو چې د هغه د پارټۍ یو لیډر د ده ذاتی معاملې باندې د هغه ترجمانی کولی شي، نو زما په خیال عمران خان هم خپله صفائی هغه خلکو ته پیش کولی شي چې څوک د هغې پیروکار دي، هغې پسې روان دي، چې کم از کم هغه یو پبلک فیګر دی. زما په خیال که یو دوه خبرې په دې باندې هغه وکړي، نو دا سبده خبره نه.
دا یادونه ورده چې د عمران خان او ریحام خان د واده لس میاشتې وروستو د دواړو ترمنځ د ځینی اختلافاتو له وجې دواړه د یو بل نه بیل شوي دي، او په دغه موضوع په پاکستان کې رسنیو توده بحثونه پیل کړي دي. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دا د هغه ذاتی او کورنی معاملات دي، او په کار ده په دې د تبصیرو او بحثونو نه ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
درنو اودونکو، د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف د تیرې سه شنبې په ورځ امر وکړ چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخه لپاره د مخکې واخستل شي او پر هغې د کار پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو ملت پالو ترڅنګ یو شمیر نورو ګوندونو هم تور لګاو چې مرکزي حکومت یوازې پر ختیځه لاره کار کول غواړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې دریز دی چې یو چې او پښتون هم دا کوي چې د بلوچستان کروندګر د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو لوړ پړی حکومتي غونډې ته وویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پر مغربي برخه دی ژر تر ژره کار پیل سي. نواز شریف امر وکړ چې د دې لارې لپاره د دمځکې اخیستلو لپاره له ځایي حکومت سره له نږدې سلا مشوره وسي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د واکمن اتحاد غړی او په دې لار کې د بدلون یو له مهمو مخالفو پښتونخوا ملي عمومي ګوند د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري. د یاد ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر رؤوف لالا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف د اعلان هرکلی کوي، خو یوازې سړک نه بلکې اقتصادي مرکزونه هم غواړي. د وویل
کوم څه دی د دې وطن اکنامیک زون اعلان کی، انډسټریل زون اعلان کی، په دې کې قسمت د انرژي زون اعلان کی، او د هغو د مقامات تعین وشي او ورسره د هغه دپاره بجټ الوکیټ شي، نو زموږ د دې صوبې د پسماندګۍ د لرې کېدو په هکله باندې به زموږ ولس چې دی دا به ګواه پر دې خبره یقین پوخ شي. یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زموږ خلک چې دی دا قناعت پکې.
د روف لالا په وینا ولس به هغه وخت د پاکستان د مرکزی حکومت پر نیک نیتی باور وکړي چې کله وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د اقتصادي مرکزونو اعلان هم وکړي. د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخې په اړه بل پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا به د جوړېدو په صورت کې د بلوچستان د کروندګرو لپاره څومره ګټه ولري. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای مشال ریډیو ته وایي چې که رښتیا هم دا لاره جوړه سي، نو د ده په وینا د صوبې کروندګرو ته به یې ډېره ګټه ورسېږي. د عبدالرحمن بازای په وینا د دې لارې له جوړېدو سره به د صوبې میوې او سبزۍ په لږ وخت او کمه کرایه تر منډیو رسېږي.
لویه خبره خو دا ده چې د بلوچستان چې دا وخت تقریبا د یو معتاد اندازې مطابق دولس لکه ټنه سیب چې دي هغه تقریبا زموږ غا یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي، ډېر کم مقدار چې دي و کراچی ته ځي. نو دا روټ چې راځي دا زموږ دپاره بالکل ډېر به صحیح، زموږ به د خلکو کرایه کمه سي او زموږ وخت به کم سي، او خاص کر دا فریش فروټ چې دي یعنی لکه انګور چې دي چې هغه مطلب خرابېږي، نو چې لارې سمې او ریفر کنټینر یا داسې سهولتونه مفت سي، نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په اووه اته ګنټې کې اسلام آباد ته دا زموږ میوې رسېږي او په ډېر ښه قیمت به وي، ولې چې تازه به رسېږي.
د یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا ولسی تحریک ترڅنګ یو شمیر نور ګوندونه او ډلې تور پور کوي چې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت خاص لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. خو د مرکزی حکومت چارواکي په وار وار وایي چې په دې لار کې بدلون نه دی کړی. د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي لار د چین په مالی مرسته جوړیږي چې ټول به شاوخوا شپږ سلویشت ارب ډالر لګښت ور باندې راځي.
بریوال کاکړو چې د گوادر کاشغر لارې د مغربي روټ په اړه تاسو رپورټ وړاندې کولو. درنو اوردونکو، د بشري حقوقو د اثر نړیوال اداره هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبريالانو په وژنو سختي اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلې دي چې دغه هیواد د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد دی. نړیوال اداري په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړي چې تفصیل یې د یو وړوکي د میروستو وړاندې کوو. د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د یو کارکونکو په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه سره په ټانک کې کارکونکو زمان محسود وژل شوی او د دې ذمہواری وسلوالو طالبانو اخستې ده. د طالبانو یو وین قاری سیف الله رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي زمان محسود یې ځکه وژلې چې نوموړي د دوی خلاف لیکنې کولې. د بشری حقوقو د اثر نړیواله اداره وایي چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې د خبريالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر اوسه پورې خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه له 2003 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 دیشتو نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبريالانو د تحفظ د نړیوالې کمیټې په حواله ویل شوي چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چېرته چې د خبريالانو وژونکي او بریت کون کی نه دی نیول شوی او نه ورته سزا ورکړل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبريالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پکېږي. د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې په خبر پاڼه کې د وژل شوو صحافیانو تفصیل خپور کړی دی او په دې حالات وی سخت اندیښنې خودلې دي. بلخوا د پاکستان د بشرو حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپل ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رستو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رای د ازادۍ مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبریالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی او هغه ټول قوانین له منځه یوسي چې د رای د ازادۍ او د خبریالانو پر ضد دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. خو وخت شوه دی د غرمې 12 بجې. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. لونه له هغه نه د خبرونو لنډی زور
د ګانشمیر سیاسي ګوندونو جوړ الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14 د فاټا آئینی سیټ بدلولو په اړه جمع سوی قانون په ملاتړ د اسلام آباد پر لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشالې دی ټول لاریون بل خبر پښتونخوا څخه د اسلام آباد پر لور وزیر شي. پاکستان او افغانستان پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په عملی ګامو اخیستلو سلا سوي دي. دا فیصله د جمعې پر ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په غونډه کې وشوه. پښور های کورټ د طریق انصاف مشر ته حکم ورکړ چې د خبر پښتونخوا د هسپتالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې دي دا غو جواب دی په لیکنه باندې عدالت ته وړاندې کړي. د جمعې پر ورځ د خبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اوریدنې پر مهال جسټس وقار او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو وخت ورکړ. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیلېږي چې په کې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره محل ویش وټاکل شي. د سپیکر چوکۍ هغه محل خالی شوی و کله چې عدالتي کمیشن د آیا صادق د مخالف امیدوار په درخواست د هغوی غړیتوب ختم کړ. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر همدارنګ ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلي دي. د افغانستان غور والی وایي یو شمیر کسانې د رخشانې د سنگسار په وژلو کې د لاس ترلودلو په تور پیژندلې دي. سیما جوینده مشال ریډیو ته نن وویل هغه سیمه چې د 19 کلنې پیغلې پکې وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې پکې طالبان واکمن دي. امریکا پر څلورو کسانو فردي جرم لګولې چې هغوی له کالقاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي. د فردي جرمو پروند لګولې د امریکا انصاف وزارت دغه فردي جرم وایي دغه جوړه جوړه ورونو له 2015 کال راهیسې د جیلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولو هغه به بیا القاعده ته ورکولې. او سپینه ماڼۍ د زیارت پر ورځ ویلي دا امکان نه سره دولای چې پاکي په مصر کې د روسي الوتکې په پیښه کې ترګرو لاس ورکړي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لړیزې تاسو ته وړاندې کولو عضو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبه په ورځ د لاهور د پلاستیک جوړولو یوې کارخانې سلورم چت غورځېدونه د کارخانې مالک په شمول 2 کسان مړه شوي دي او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي. ادارې په وینا چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي معلوماتو مطابق په دې کارخانه کې د یو انجینرینګ کمپنۍ د مشاورت بغیر کار روان وو چې پکې عام مزدورانو او مصریانو کار کولو. ادارې مخکې لیکي دا کارخانه د اوسنۍ زلزلې له وجې هم متاثره شوې وه خو په زیاده دي چې مالک یې د دې مرمت کړې وې په سلورم چت یې کار جاري وساتلو. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د کارخانې د غورځېدو دا وړومبه موقع نه ده بلکې هر کال څه نسدا سپی خمخه ترازی. د ادارې په وینا غونمل کې بغیر د اصولو په غیر قانوني طریقو د تعمیراتو کار روان دي. ادارې اخیری کلی کې ضرورت ده د خبرې دي چې درسو متعلقه ادارې باقاعده د یو ودانه جاج وانخلی انورت سرټیفیکټ جاري کول نه دي پکار. د سره سره پدې کې د ورته کاروبار کولو یا د اوسېدو اجازه هم ورنکړي شي او سرټیفیکټ جاري کوونکې ادارو باندې هم نظر ساتل پکار دي چې د سفارش او د رشوت په بنیاد سرټیفیکټ نه جاري کوي. په همدې موضوع مشرک رسپان خپل ادارې کلی چې هر سل د لاهور د کارخانې غونډې پیخه مخې ته راتلو باوجود په یو سطح هم د حکومت لخوا کوټلي اقدامات په نظر نه راځي. ادارې وایي مقامي او صوبایي حکومتونو لپاره کار ده چې د ممکنه حادثو مخنیوي لپاره د تعمیراتو په اصولو د نور ځنډ نه کار وانخلي او هیله پکار ده چې د زلزلې نه متاثره ودانو معاینې لپاره به حکومت متبادل بندوبست کوي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د درېمې کمیټې غونډه کې د پاکستان سفارتکار دیار خان ویلي دي چې د سلامتي کونسل ګڼو قراردادونو کې د کشمیر لنجمن حیثیت بیان کړی. شوی دی او د کشمیر مسله په آزادانه او غیر جانبدار طریقو سره په هوارولو زور راوړل شوی دی. اداري وای د دیار خان سرګندونی د هندستان د مندوب د هغه وینا پر د عمل کې راغلی دی چې په کشمیر د هندستان نه بیلودونکو برخه ګرځولې و او تور یې لګولې و چې پاکستان په یو هندستاني ریاست غیر قانوني اداري لیکي دا متل شوی دی چې د کشالو د اوږد مهاله حل لاره مذاکرات دي او د محاس آرای او جګړې په نتیجه کې ستونزې نورې هم پیچلې کیږي. نو پکار ده چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د مذاکراتو په ذریعه د ستونزو د هوارولو لپاره خپل کوښښونه تیز کړي او راتلونکي کې د کېدونکو ممکنه خبرو اترو په مهال د کشمیر په ستونزه په ځانګړې توګه خبرې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز او رسپانډ په لاهور کې د یوې کارخانه د غورځېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دغه پیښه چې د تیرې چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې وه یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه وختې ده. بلخوا ګارډین رسپانډ په افغانستان کې د ډیرو نړیوالو مرستو باوجود د خاندانی منصوبه بندۍ په ناکامۍ لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د لاهور د چارواکو په حواله ویل شوی چې دغه خار په صنعتي سیمه کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د بحریه ټاون یو چارواکي احد مظفر شاه یادې ورځپاڼې ته ویلي په سمدستي توګه د دې پیښې وجوهات معلوم شوي نه دي، خو دا خبره واضحه ده چې د دې کارخانې ودانۍ د وړاندې نه هم کمزورې وه او د دې باوجود پکې نوی کار روان و. نوموړی وایي د دوی کارکوونکي او مشینري هم په امدادي حالو ځالو کې برخه اخلي او 450 زخمیان یې د ملبې نه راېستلې دي. ورځپاڼه لیکي چې دا پیښه یو وار بیا د حکومت پام دې خبرې ته راګرځوي چې د لویو ودانیو په جوړولو کې د تعمیراتو قوانین عملي کړي. په لاهور کې میش د ودانیو او خارونو د آبادولو کارپوهه سارا احمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په خارونو کې د ودانیو جوړولو لپاره قانون شته خو څوک پرې عمل نه کوي. پکار دی چې دا قانون نه یوازې په لاهور بلکې ټول هیواد کې عملي کړي شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې نړیوالو ادارو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د صحت او خاندانی منصوبه بندۍ لپاره امداد ډیر زیات کړي، خو د دې باوجود یوازې 2% خلک د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه پوهاوی لري. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د جماعتونو امامان یا مولیان ښه کردار ترسره کولی شي، خو هغوی زیاتره د طالبانو د اثر لاندې وي نو ځکه د خاندانی منصوبه بندۍ مخالفت کوي. ورځپاڼې ته یو مولا ویلي که دوی یې ملاتړ وکړي نو کم امکان دی چې ژوندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 500 کې یو خزا د حمل لوجې ژوند د لاس ورکوي، خو د صحت یو نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې په سړو کې بیداری پیدا کول ډیر مهم دي او دا کار یوازې د جماعت د لارې امکان لري. د لړکې نړیوالو ادارو دغه هیواد کې د ځنې امامانو ملاتړ ترلاسه کړي او تر دې دمه یې په سلګونو خزه د حمل پر مهال د مړې کېدلو د خطر نه بچ کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اردوونکو په نړیوالو موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. روسي د امریکایي او برتانوي چارواکو د هغو سرګندونو په وړاندې توند عکس العمل ښودلې چې وای خای په مصر کې یو روسي الوتکه د بمی چاودنې له کبله نسکوره شوې وي. روسي چارواکو پرون ویل سو واری ټینګار کړی چې لا ډیر وخت دی چې ویل شوی د دې هیواد مسافر وړونکې الوتکه د سینا په ټاپو وزمه کې څنګه لوېدلې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبري سانګې رپورت اجمل ان وړاندې کوي.
روسیا پر دې غوسه ده چې ولې امریکایي او برتانوي چارواکي په مصر کې د یوې غورځېدلې روسي الوتکې د نسکورېدو سبب به میچودنه بولي. د برتانیا صدر اعظم او د امریکا د استازو د مجلس د ملي امنیت د کمیټې مشر ویلي په هغې روسي الوتکه کې چې د مصر په سیناټا په وزمه کې وغورځېده ښایي به میچودنه شوې وي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د خپل هیواد د هوایي شرکتونو د الوتنو ځنډیدو ته په اشاره وویل ډاډمن نه دی چې روسي الوتکه د تورستانو لخوا د بمی چاودنې له کبله لوېدلې، خو نوموړي په دې پیښه کې د بمی چاودنې احتمال رد نه کړ. ډیوډ کامرون وایي البته چې زه او زموږ د کارپوهانو ډله ډاډمن نه یو چې د تورستانو بم به د روسي الوتکه راغورځولې وي، خو کچیر استخباراتي معلومات همداسې وي وروستۍ نتیجه ډیره دې ته ورته ښکاري. نو زما لخوا شرم الشیخ ته د الوتنو د بندولو اقدام پر ځای اقدام دی. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون دا څرګندونې د دې سبب شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته ټلیفون وکړي او د ډیوډ کامرون پر خبرو انتقاد وکړي. ولادیمیر پوتین ویلی دا ډیره مهمه و چې د دې الوتکې د نسکوریدو د پیښې د څیړنې د ډلې پر معلوماتو اتکا شوی وای. په مسکو کې د روسیې صدر اعظم دیمیټری میدویډیف د دې هیواد په کابینه کې پرون په وینا کې لټولو روسی چارواکو غوښتنه وکړه چې په مصر کې د لویدلې روسیې الوتکې په اړه څیړنو او د هوایي خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. دیمیټری میدویډیف وایي په یاد باید ولرو چې ډیر زر به د څیړنو وروستي نتایج اعلان شي. واړم تاسو ټولو ته په جلا جلا توګه دنده درکړم چې د هیواد د هوایي چلن لټولو چارواکو سره پر هر هغه ځای کې همکاري وکړي چیرې چې زموږ الوتکې الوتنې کوي او باید لا ډیر امنیتي تدابیر ونیول شي. بلخوا د سی این این تلویزیوني شبکې د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې کسانو په دې روسي الوتکه کې بم ځای پر ځای کړی و. د امریکا د استازو د مجلس د کورنی امنیت د کمیسون مشر هم پرون د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل ټول نه خینه خانی داسې خی چې روسیه الوتکه د داعش ټلې د بمی حمله په نتیجه کې نسکوره شوه. سپینه ماڼۍ هم وایي هغه معلومات چې امریکا مطالعه کړي د برتانیا د هغه شکونو ملاتړ کوي چې د روسیه الوتکه خی د بمی چودنې په نتیجه کې نسکوره شوه. د روسیې د یو هوایی شرکت ایربس ای 320 الوتکه د اکتوبر په 1.3 په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرزبورګ ته الوتکه د سینا په ټاپو وزمکې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره 240 کسان ټول په پیښه کې وژل شوي. په دې اړه د مصر او روسیې یو ګډ کمیسون څېړنې کوي خو داسې ښکاري چې د څېړنو نتایج ښایي ډېر وخت ونیسي.
اجمل اندو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو درنو ودونکو هغه روسیې تبا چې غواړي خپل هیواد پریک دی او په امریکا کې سیاسي پناه واخلي شمیر یې په تیرو دوه لسیزو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د کرملین لخوا د روسي پر سیاست مضبوط گرفت د هغه هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد شتون او د جنسي لګکیو پر ضد د حکومت توپیر چلن هغه سدي چې کتون کې د روسي وګړو امریکا ته د پناه وړلو د هڅو تر شا مهم وجوهات بولی. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي رپورت له هارون باچانا ورو
د هغه شمیرو تر مخه چې د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د امریکا د کورنی امنیت لیدارې څخه تر لاسه کړي په روان 2015 کال کې یو سل 4450 روسي اتباو د امریکا حکومت ته په هغه هیواد کې د سیاسي پناه غستلو لپاره درخواستونه ورکړي دي. دا پرلپسې دریم کال دی چې له هغه راهیسې چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې ولسمشر شوی د روسیې وګړو امریکا ته د پناه وړلو درخواستونو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د کډوالۍ چارو امریکایي وکیلان وایي ښایي دا وروسته له هغه وي چې روسیې ولسمشر هغه لانجمن قانون لاسلیک کړ چې هدف یې د هغه هیواد پر جنسي لګکیو یو لړ قدغنونه لګول وو. د غربي هیوادونو حکومتونو د پوتین لخوا دغه قانون لاسلیک کول غندلی دی او د بشر حقوقو ډلې ویلي چې د یاد قانون په ترڅ کې د روسیې خلکو ته اجازه ورکړل شوه چې جنسي لګکی وځوروي. خو پوتین بیا ویلي چې د یاد قانون یوازینی هدف د کوچنیانو ژغورل دي. په امریکا کې له پناه غوښتونکو روسي وګړو سره کار کوونکي ځینې فعالان بیا وایي چې له دوی څخه ډېری هغه هم دي چې د هغو د سیاسي نظریو له وجې د روسیې فاسد چارواکي تنګوي او حتی د مرګ ګواښونه ورته کوي. لاغ راهیسی چې پوتین د روسیې ولسمشر جوړ شوی نوموړي یو شمېر داسې پالیسۍ مخته راوړي چې ګڼل کېږي په ترڅ کې نوموړی غواړي د کرملین پر سیاست خپل کنټرول مضبوط کړي. د یادولو دا چې روسیې وګړي تر هغه څو چنده زیات د سیاسي پناه درخواستونه چې امریکا ته ورکوي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته لیږي.
هارون باچاو چې تاسو ته په نړیوال موضوع یو رپورټ وړاندې کولو نړیوال رپورټونو په موضوعګان باندې تاسو ته رپورټونه نور هم لرو. د جرمنی حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې یو دیش زر افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمیرو له مخې چې پرون خبرې شوې جرمنی له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې سږ کال 1 میلیون کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمنی حکومت وایي د هیواد ته په ورغلو تازه کډوالو کې له شامي وګړو وروستو دویم ځای د افغانانو دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پر په دې رپورټ کې ورو.
د جرمنی حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان، سوری او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ 1,000 افغان کډوال جرمني ته رسیدلي. خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي دوه چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ټیمایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټیمایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمیر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطه طبقه افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات und auch im
Fall Wie meiser wei da Oktober pomyash ki aw da tul kal pogdo ki Afghanistan da kadwal ul palawa da simi pa hiwadun ki dwayam zai lari da da manalo na da mog da afghan hukumat sara tawafuk kade aw da kadwal dumra loy bahir na gwaadu da matawasit tabaqi afghanan chi dire da kabul usidun ki di pa ziyatidun ko to ga da pana gwaxtana kai mog da afghanistan lo hukumat sara prekra kade chi afghan zwanan aw matawasit tabaqa bait pa afghanistan ki patishi so khpal hewal abad kri
und dort das land aufbauen
afghanan da di rustun zo pagalulo zanuna le iran turkiya aw la ghaza ya yunan tarasiwi tarqi rusta maqdoniya aw biya serbia aw ya kroshia ta makhakwi do biya hasa kwi chi da shingan hawzi hewadun lo ka hungary aw slovenia ta zanuna warasiwi tarqi rusta germany aw trishta لو هڅه کوي چې هلتام لا ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي په ختیځ اروپا کې د ساړه ژمي پر رسیدو ډیر پناغښتون کې لستون سره مخ دي یو له دوی څخه د داوود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوختو په انتظار دی څو له هغه ځای د لویدیځ اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي نو موړې وای
If they close the borders it's very hard for
داوود وای کچيري دوی پولي وتړي دا به د ټولو لپاره ستونز منشي د افغانانو سوریانو او عراقیانو لپاره ځکه د هوا سړیدل زموږ تر ټولو لوی ستونز ده موږ سره خزي او ماشومان دي لارو پي ټولنې غواړو چې خپل پولي ونتړي ځکه موږ بدل تسوق لو هیڅوک نشي کولای بیر تخپل هوا تستانش دا واز داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي بلکې لسکو نظر کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هیوادونو کې منتظر دي څول ویدیز اروپا ته د رسیدو لاري ورته پرانیستل شي خو جرمني چې هر ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسي وای نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
درنو ودونکو په افغانستان کې د پی ام بی پولي ډاکټرانو ټولنه د کندوز د پیخي په اړه د امریکا او افغان حکومتونو د څېړنو نتایج ته انتظار واسي دغه ټولنې د چې د زیارت په ورځ یې په قندوز ولایت کې د خپل یو روختون د بمباری په اړه لومړی رپورت خپور کړ یو ځل بیا ټینګار وکړو چې په دغه روختون کې هیڅ کوم وسلوال شتون نه درلودو 13 میاشت اکتوبر په دریمه نیټه امریکایي ځواکونه په قندوز کې هغه مهال د بی پولي ډاکټرانو روختون باندې بمباری وکړه چې دغه خار وسلوالو طالبانو نیولې وو یوسف زدران په دې اړه دا رپورت لري
د کندوز د پیخي او دغه ولایت له سقوط څخه لیوې میاشتې ډیر وخت تیریږي خو د کندوز او یا په دغه ولایت کې د یو روغتون د بمباری په اړه هیڅ کومې دولتي څېړنې بشپړې شوې نه دي د بی پولي ډاکټرانو ټولنې بیا خپل راپور بشپړ کړی او وایي چې د ټولو قوانینو خلاف په کندوز کې د دوی یو روغتون په داسې حال کې بمباری شوی چې د بې طرفۍ ټول اصول یې مراد کړي دي د دغې ټولنې عمومي مشر کریستوفر سټاکس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل لومړی راپور خپر کړ ټینګار کوي چې په کندوز کې د دوی په یو روغتون بمباری تیروتنه نشي ګڼل کېدی هغه وایي چې دای او همکارانی په دې اړه د افغان او امریکا حکومتونو څېړنو ته پتمه دي دای وایي مونږ یوازې حقیقت موندون کې څېړنې ته هیله مند یو چې ټول موارد په پام کې ونیول شي په دې اړه افغان حکومت او امریکا بیلابیل ژمنې کړې دي او مونږ یې نتایجو ته منتظر یو ښاغلی سټاکس وایي چې دوی په کندوز کې د کار بیا پیل ته ژر زړه نشي کولای او په دې اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي د اکتوبر د میاشتې په دریمه نیټه په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو یو روغتون په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شو چې په دغه ولایت کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې وې په افغانستان کې د بی پولي ډاکټران وایي چې په دغه بمبارۍ کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او نږدې 14 نور یې ټپیان شوي وو د امریکا حکومت بیا په دې اړه بخنه وغوښته او وی ویل چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي وو چې دا ځای د وسلوالو مرکز وو خو دا هغه موضوع ده چې بی پولي ډاکټران یې په کلکه ردوي د بی پولي ډاکټرانو سازمان لخوا ټاکل شوی د کندوز پیخې د څېړونکو ټیم مشر وایي چې د امریکا حکومت ورته د جبران وړاندیز هم کړی خو په ټوله کې دغه کار دوی خورا اندېښمن کړی او وایي چې باید د روغتون خوندیتوب ته پاملرنه ډیره شي میشل هوفمن وایي چې د نړیوالو او بشري قوانینو له مخې دوی د هر ډول ټپیانو او ناروغانو درملنه کوي چې ممکن وسلوال مخالفین هم وي اسکر مخالفین او امنیتی ځواکونه ټول یو پروسه تیروي چې روختون ته نوځي دوی که ټپیان وي دننه انتقالیږي خو بې وسلې وي یعنې دغه روختون ته هیچا وسله نه دننه بسلي په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو دغه روختون د څلورو کلونو رئیس فعال و خو د دغې پیښې وروسته ډاکټران په ډیرو نورو سیمو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن شوي دي د بی پولي ډاکټرانو سازمان خپلو دغو اندېښنو ته په کتو په خپل راپور کې له ټولو خواوو غوښتي چې ټپي که هر څوک وي باید ورسره کینه ونه شي او روغتیایي کارکوونکي نه باید د درملنې له امله تر برید لاندې راشي
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
درنو اردوونکو یو افغان ښځه چې کینیډا ته تر مهاجرت وروسته یې د هغه هیواد شریعت ترلاسه کړې د کینیډا په نوي حکومت کې وزیره وټاکل شوه مریم منصف په 1996 کال کې چې طالبانو کابل ونیو یو لس کلنه وه دا هغه مهال خپلې کونډې مور او دوه خویندو سره کینیډا ته لاړه مریم منصف د کینیډا د حکومت د کابینې تر ټولو ځوان وزیر ده فرشته جلالزی نور تفصیل سره
مریم منصف په هرات کې پیدا شوی او په ډیر ماشومتوب کې پلار مړ شوی دی د خپل مرکو کې ویلي چې د پلار د مړینې په اړه دومره خبره ده چې د هرات او ایران پر پوله وشتل شوی دی منصف یولس کلنه وه چې له خپلې کونډې مور سره د ایران پاکستان او اردن له لارې کاناډا ته کډواله سوه دی په کاناډا کې تعلیم کړی او د سره پشمینه په نوم د یوې خیریه ټولنې غړی ده چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې ښځو ته مرستې کوي دا له نږدې و میاشتو رئیس د کاناډا د لیبرال ګوند غړیتوب لري چې څو ورځې مخکې په همدې ګوند کې د پارلمان یوه چوکۍ وګټله د کاناډا نوي صدر اعظم چې د لیبرال ګوند مشر دی د خپل نوي حکومت په چوکاټ کې د دیموکراتیکو انسټیټیوټونو وزارت مریم منصف ته ورکړ مریم منصف پرون د کاناډا د نوي حکومت د یو دیرش کسیز کابینې د غړي په توګه د خدمت لوړه وکړه منصف چې ماشومتوب یې په هرات او بیا په ایران کې تیر شوی وایي چې د کاناډا په حکومت کې خپل ځای ته د یو ستر امتیاز او ستر افتخار په توګه ګوري دا چې د ماشومتوب یوه موده په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په توګه ژوند کړی وایي مور به یې په ایران کې د ژوند لپاره ډیر زیات زحمت ایست خو په هغه هیواد کې درناوی نه کېده او هر شیبه له تحقیر سره مخامخ و مریم منصف له کاناډا د هیوینګټن پوسټ خبرونې خبریال ته په مرکه کې ویلي چې مور یې بالاخره په 1989 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې کاناډا ته کډه شي دا اوس مهال په کاناډا کې د نوي معرفي شوي کابینې تر ټولو ځوانه وزیره ده د مریم منصف او د هغې د کونډې مور مبارزه د نړیوالو لپاره شایي د افغانستان د ښځو د وړتیا یو مثال وګڼل شي
دا مشال ریډیو ده
درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته واپس غړیتوب اتلاسه نشو په پاکستان کې سېنټرانو پر دې مسله غږ پورته کړی دی او حکومت نه تپوس کړی دی چې ولې داسې وشو په دې لړ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سېنټرانو د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی دا چې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د غړیتوب نه ترلاسه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي ملیح امیرزاده پر دې موضوع دا رپورت لري
د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن غړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته په دویم وار د غړیتوب نه ملاوېدلو په ترڅ کې له حکومت نه وضاحت غوښته دي د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر سلیم ماندوی والا وای چې په دې لړکیه په سینټ کې د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی دی وای
موږ په سینټ کې په دې مقصد د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی چې دا معلومه شي چې دا څه وشو ولې وشو خو د حکومت د طرف نه راته څه جواب رانغلو موږ نه پوهیږو چې حکومت ولې داسې کوي جواب ولې نه راکوي چې ولې 150 ملکونو موږ له ووټ راکړ او نور ولې رانه کړ د بشري حقوقو مسله خو په پاکستان کې تر ټولو زیاته ده موږ ډیر عجیبه محسوسو چې ولې پاکستان د بشري حقوقو له کونسل لری کړل شو
خو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د هفتواري خبري غونډې په وخت خارجه دفتر وایان قاضي خلیل الله ویل چې په دې مسله په سینټ کې د راپورته شوی بحث په لړ کې وزارت یو خبر پاڼه جاری کړې ده نو موړي ویل یو څو نورې خبرې واضح کول غواړي او زیات کړه
موږ ته یو سل او پنځو هیوادونو ووټونه راکړه
د دې دا مطلب دی چې د بشري حقوقو کونسل غړو راته په اکثریت سره ووټ راکړ. بل خبره دا چې پاکستان په نړیوال فورم یو فعال او مضبوط حیثیت ساتلی دی. دا وخت پاکستان د ملګرو ملتونو د 10 مهمو ادارو منتخب غړی دی. د ملګرو ملتونو په مختلفو ادارو کې ووټ ګټل یا نه ګټل له دې سره تعلق لري چې د هیوادونو ترمنځ باهمي پوهه څنګه ده او ترمنځ یې څه انتظام شوی دی. پاکستان له ډیرو هیوادونو سره داسې ضروري انتظام ساتلی دی، خو ځینې وخت بعض ملکونه په آخري وخت د مختلفو وجوهاتو په بنیاد د دې پابند نه اوسي. د زبانی وعدې باوجود کله کله دوی ووټ ورنه کړي چې هغه سره اثر پریوزي.
دا چې پاکستان ته د ووټ نه ترلاسه کېدلو تر شا څه وجوهات کېدای شي، سینیټر سلیم ماندوی والا وایي،
زما په خیال خو دا وجوهات کېدای شي چې د پاکستان پارلمان هغه څه ونه کړه چې مطالبه ترې کېدله. د مثال په توګه نور ملکونو ته خپل ځواکونه لیږل، دوی مدا کېدای شي چې هند نه غواړي مونږ د کشمیر مسله پورته کړو، نو ځکه نه غواړي چې مونږ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاتې شو.
خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د پاکستان پخوانی مندوب بیرستر زاهد سعید وای چې پاکستان ته د ووټ نه ملاوېدلو تر شا څه خاص وجوهات نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی 103 نوي غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې پاکستان د ایشیا پیسیفیک په زمره کې په 500 خالي نشستونو کې خپل سیټ وبللو. د ملګرو ملتونو د بشري کونسل د غړیتوب موده د پاکستان لپاره د راتلونکي میاشت اخره پورې ده. د کونسل غړي د 3 کالو لپاره منتخب کیږي او 2 ځله پر لپسې د غړیتوب پس په 3 ځل ممبر نشي جوړېدي.
ملیحه امیرزاده واچی، تاسو په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو کونسل کې د پاکستان د غړیتوب په اړه رپورت وړاندې کولو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیمو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
درنو دونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. اوس تاسو پام د رواني غړي اخري رپورت په لور راګرزوم. دان ورسپانی په پاکستان کې د زلزله زپلو او سیمو د متاثرینو د مشکلاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي د هیواد په شمال کې لری پرتې سیمې چرته چې زلزلې زیات زیان رسولې دي، متاثرین یې مرستو ته اړتیا لري. دغه متاثرین په داسې حالاتو کې سرپناه نه لري چې سخته یخنی ده. ورسپانه لیکي دا د ریاست ذمہواری ده چې دغه خلکو ته مرستې ورورسوي. د مقالې نور ټکی لملی حمیرزاده نورو.
ډان رسپانه لیکي د روان کال د اکتوبر د 26 د زلزلې پس د متاثرینو لپاره اوس هم د ازمایش وخت دی. رسپانه لیکي د هیواد په شمالي برخو کې که یو طرف ته زلزله ځپلي خلک سرپناه نه لري، نو بل پلو سخت یخنۍ د دوی مسلې لا پسې زیاتې کړي دي. په ځینو ځایونو کې خیمې او کمبلې نه دي رسېدلې او په کومو سیمو کې کمرستې رسېدلې هم دي، نو هغه کافي نه دي. رسپانه زیاتوي له دې سره په زرګونو هغه کسان چې زلزلې کورونه تباه کړي دي په داسې حالاتو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چې درجه حرارت منفي ته رسېدلې او مخې ته یې واورې او بارانونه دي. د زلزلې تر ټولو زیات نقصان چترال، شانګله او کوز تیر کې شوی دی. رسپانه لیکي دا رښتیا ده چې د غولرې پرتو سیمو ته رسایي ګرانه ده او سخت موسم د ژغورنې هلې ځلې متاثره کړي دي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې په ادارې تنقید په ځای دی چې په امداد رسولو کې وخت واخستلو. چارواکي وایي چې د متاثره سیمو خواوشا 15% حصې ته اوس هم مرستې نه دي رسېدلې. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې ریاست د دغه شان پیښو په وړاندې پوره تیاری نه لري. د ورځپاڼې په خبره کې څه هم د دغو سیمو اوسیدونکي د سختو او کړاوونو په وړاندې ډیر کلک دي، خو دا به ورسره زیاتې وي که دوی په داسې حالاتو کې یوازې پرېښودل شي. ورځپاڼه لیکي انتظامیې د مسلې یو حل دا ورکړی دی چې متاثرینو ته د په سکولونو کې ځای ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د زلزلې پس څومره ودانۍ خوندي دي. د یوې اندازې سره سم په سیمه کې په زلزله کې د 500 زیات سکولونه تباه شوي دي. د ورځپاڼې په خبره وفاقي او صوبایي انتظامیې ته پکار دي چې په لرې پرتو سیمو کې د متاثرینو د سرپناه بندوبست وکړي او ورته د امدادي سامان ورسوي. یوازې ریاست وسایل لري چې په لرې پرتو سیمو کې متاثرینو ته رسایي ولري. ورځپاڼه لیکي له یخنۍ د بچ کېدو خیمې او کمبلې د متاثرینو مرسته کولی شي، نو ځکه دا د باید په سمدستي ډول دوی ته ورسول شي. بلخوا د زلزله ځپلو کسانو د خوراک او صحت ضرورتونو ته هم باید پام وکړل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو